کابل کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا زاد ریډیو مازیګرنی خبری مجلې ته مو زه فریبا زایر هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې به یو ځل بیا د هلمند د مرکز په شاوخوا سیمو کې د جګړو تازه جزئیات تر سره شریکو. د افغانستان د ښارونو د امنیت په اړه د ولسي جرګې اندېښنې او دغه راز د سیمه ییزو هیوادونو لخوا د سولې په بهیر کې له افغانستان سره عملي مرستې، هغه څه دي چې په همدې مجله کې راپورونه پرې لرو. نور موضوعات هم ستا خو لومړی بیا له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو.
لومړی د خبرونو سرچکی، د وسلوالو مخالفانو له لوري د امریکا د یوې جنګیال وتکې له لګېدو وروسته دفاع وزارت وایي کېدای سي وسلوالو طالبانو ته د وسلو په تمویل کې یو شمېر لوی لاسونه موجود وي. د هلمند چارواکي وایي چې د لشکرګاه ښار په باباجي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ اعلان کړ. بشپړه خبرونه، د وسلوالو مخالفانو له لوري د امریکا د یوې جنګي الوتکې د لګېدو وروسته دفاع وزارت وایي کېدای سي وسلوالو طالبانو ته د وسلو په تمویل کې یو شمېر لوی لاسونه موجود وي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوځیانو یوه جنګي الوتکه د لومړي ځل لپاره وشتل سوې ده.
دا لومړی ځل دی چې داسې پېښه رامنځته شوې ده، مګر داسې وسلې چې هغه ضد هوا وسلې وي، راکټونه وي، داسې وسلې د مخالفینو سره مخکې نه دي لیدل شوي. دا استخباراتي جګړه ده او د مخالفینو تر شا باندې ستر لاسونه دي.
د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی چې د تلې په یویشتمه په پکتیا کې د دوی یوه جنګي اف شپاړس ډوله الوتکه د وسلوالو مخالفینو په مرمیو لګېدلې او یوه برخه یې زیانمنه سوې ده. د هلمند چارواکي وایي چې د لشکرګاه ښار په باباجي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. د دغه ولایت د والي ویاند عمر ځواکنن ازادي راډیو ته وویل چې تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او د باباجي سیمې یو شمېر سیمې چې تېره ورځ د افغان ځواکونو له کنټرول څخه وتلې وې بېرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. نوموړي وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړې کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې امر سنها د دې شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد به یې له افغانستان سره اقتصادي او نورې همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی اتمر د هند له سفیر سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د هندوستان همکاریو ته اړتیا لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه په اداره کې 70% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل سوي دي. د دې کمیټې اجرایوي رئیس ډاکټر راشد بهروز نن د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د ستونزو او فساد په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل.
استخدام های صورت گرفته
تر سره شوی ګمارن 70% غیر قانوني دي. تقریبا ټول سیاسي اړخونه د تخپل ګټي په پام کې نیول سره هڅه کوي څو خپل اشخاص دلته ځای پر ځای کړي.
نو موړي ویل چې د دغه ادارې په قراردادونو کې هم د پراخ فساد احتمال شته، خو ښاغلی بهروز په دې اړه مشخص ارقام ورنه کړل. او اوس یو څو بهرني خبرونه، د پاکستان په شمال ختیځ سیمه کې له پولیسو سره په نښته کې څلور وسلوال وژل سوي دي. د پولیسو لوړ پوړي افسر محمد سجاد وویل چې په ثوابه کې د تروریستانو پر یوه کور پولیسو چاپه ووهله. پولیسو ته کوم تلفات نه دي اوښتي. سجاد وویل چې پولیسو 2 مشکوک وسلوال د ثوابه له بیلابیلو سیمو څخه ونیول او نیول سوي کسان اوس د چارواکو له خوا تر پلټن لاندې دي. ثوابه له پېښور ښار څخه شاوخوا 100 کیلومتره لرې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ اعلان کړ، خو خبرداري ورکړ چې تهران باید محتاط اوسي ځکه چې پر امریکا باور نسي کېدای. د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یو لیک کې چې د خامنئي په رسمي ویب پاڼه نن خپور سو ویلي چې امریکا او اروپایي اتحادیه باید د ایران پر ضد د بندیزونو د ایسته کولو علني اعلان وکړي او د خبرداري ورکړ چې په موافقه کې یو شمېر کمزوري ټکي شته. تر اوسه خامنئي په ښکاره توګه د دغې موافقې د مخالفت او ملاتړ څخه ډډه کړې وه، خو د ایران لخوا د موافقې لپاره د مذاکره کوونکو ملاتړ یې کاوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د فلسطین لولسمشر محمود عباس سره د لیدو پر مهال تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایښودو غوښتنه وکړه. محمود عباس وویل ځوان فلسطینیان تشدد نه غواړي، خو سیاسي څنډه نه لري او نه هم د راتلونکي لپاره کومې هیلې لري. ده وویل چې اقتصادي ستونزو دوی بغاوت ته لمسولي دي. بان کی مون وویل موږ به د ګټورو مذاکراتو لپاره تل خپلو هڅو ته دوام ورکړو، خو ده وویل چې دا په فلسطینیانو او اسرائیلیانو پورې اړه لري چې باید سوله انتخاب کړي. او د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاود جنکر په بروکسل کې د اکتوبر په 15مه یو غیر عادي غونډه وربللې ده چې په لویدیځ بالکان کې د پناه غوښتونکو بحران حل کړي. د جنکر دفتر نن وویل چې د اتریش، بلغاریا، کرویشیا، جرمني، یونان، هنګري، رومانیا او سلووانیا مشران به له خپلو مقدونیاوي او سربیایي سیالانو سره وویني. دا غونډه په داسې حال کې غوښتل سوې چې زرګونو هغه پناه غوښتونکي چې غواړي لویدیځ اروپا ته ولاړ سي په لویدیځ بالکان هیوادونو کې بند پاتې دي، او دا له هغه وروسته چې هنګری له سربیا او کروشیا سره خپل سرحدونه وتړل. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. دوستانو په دې نیم ساعت کې د ازادي رادیو دغه خبرونه راپورونه اوریدلای سي. په هلمند کې د روسي نامنی او جګړو په اړه تازه جزئیات د همدې خبرونه په سر کې ځای لري. دغه راز اوري چې د افغانستان ملي شورا پر حکومت ټینګار کوي چې د افغانستان په نورو شهرونو کې باید د کندوز پیښې تکرار نه سي.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وادت ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د کندوز او غورماچ پیښې بیا تکرار نه شي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه د الکترونیکي تذکرو په اداره کې د فساد او په خپل سر ګمارنې خبره کوي.
تقریبا ټول سیاسي او د قدرت اړخونو خپله ګټه لیدله او کوښښ یې کړی څو خپل کسان پکې ځای پر ځای کړي.
په کندوز کې خلک له دوو اونیو جګړو وروسته اوس له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي.
خلق دې نه د سوخ شي لري، نه د خوراک شي لري. اوس فوري باز دې خلق دې موږ ورته بیگانه چنده ورته کوو.
زموږ خلک زادي رادیو اوري. دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل په سر کې د هلمند د نعنیو په اړه راپور درته لرو. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار ته څیرمه په باباجي سیمه کې جګړې لا هم دوام لري. د لومړنیو راپورونو له مخې افغان ځواکونو اوس توانېدلی دي چې ځینې هغه پوستې او سیمې چې طالبانو مخکې نیولې وې بېرته ترلاسه کړي. د دغو عملیاتو د نورو جزئیاتو لپاره له سیمې څخه زموږ همکار محمد الیاس دی همدا اوس د ټلیفون پر کرښه دی. دای صاحب، د عملیاتو د نویو پرمختګونو په اړه تازه جزئیات لري زموږ اوریدونکو سره شریکي.
ای وجان، تاسو اوریدونکو سلامونه. دا اوس تاسو خبرې کوم په بابا جی کې څنګه راځي او د عمر ځکه په خبرې کې چې زما کې ازادي لري ته وکړه په بابا جی کې چې د لشکرګاه سره په لور ما غږ وکړ او د دې په خبره چې هغه ټول چې نه تیر او تر دې وخت پورې دا وړاندې کوم ډول کې وتلې نن به غته زده مو سره کیرو پر رسیدو سره چې ابراهيم اسلام نه بجين د بابا جي او نه دلته په ورته ده د بابا جي د کوم طالبان استلکیږي او دول چې په موږ هاته وو کوټه په پرې چې خبره وکړي تر ورته چې هغه طالبان چې نور ځوان دي د نادلي ولې سره ټول هغه به برته وته. البته جنگ د درېدو یو دغه داسې دی چې طالبان په دې څلور شپو کې هیڅ شپه جنگ نه دی کړی. د ورځې خپل عملیات او بریدونه ته زور ورکړي.
بله دای صاحب، تاسو ویل چې جنگ د ورځې دوام لري او دا څلورمه ورځ ده، نو په دې اړه آیا د سیمې چارواکي څه وایي چې تلفات څونه وشته دي مخالف لوري ته یا د افغان حکومتي ځواکونو لوري ته یا هم د عامو خلکو په اړه؟ ځکه دغه سیمه تر ډېره یوه عامیشته سیمه ده.
د عامو خلکو د تلفات کیت معلومات نشته او عمر ځکه د دواړو غاړو ترڅنګ د عامو خلکو لپاره کار ورنه کوي چې د حکومتي ځواکونو په شمول وسوال طالبان ته هم مرجب لا وسره. مګر عام خلک د خپل سیمه کې کله جګړه ورسېږي نو پیسې پکې او خپل کورنۍ باسي د دې جملې څخه د نادری ولسوالۍ د چاک د کوپکې او پینل کې د نارفراج ولسوالۍ اړوند مالګیر او پینل کې د تقریباً د جګړې د پیل نه تر اوسه پورې د څلوېښتو او پنځه څلوېښتو نفر په منځ کې وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان دي.
بله ډېره زیاته مننه محمد الیاس. دا یې وایي چې د هلمند ولایت څخه یې د لشکرګاه ښار ته څیرمه باباجي سیمې د روانو عملیاتو په اړه راپور راکوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو ازادي راډیو ری د افغانستان ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه وکړه چې حکومت باید د کندوز د پیښو د تکرار مخنیوی وکړي. د دې جرګې دوهم مرسل محمد نذیر احمدسي چې نن یې د غونډې مشري کوله د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده ورکړه چې داسې میکانیزم او پلان جوړ کړي چې خلک له هیواد څخه د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅول سي. نور جزئیات به له رحمت الله افغان څخه واورو.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو ډلهیزو او پلان شویو حملو افغانان سخت اندېښمن کړي، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي او پرې نږدي چې د کندوز خمیزه یو ځل بیا تکرار سي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله د هیواد په وروستیو نامنیو اندېښنه ښکاره کړه. هغه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په سختو شرایطو کې له هیواد څخه دفاع کوي او اړتیا ده چې هر اړخیز ملاتړ یې وسي.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وعده ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د کندوز او غورماچ پیښې بیا تکرار نه شي. د امنیت داخلي او دفاعي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې په یو طرحه باندې کار وکړي چې څرنګه کولای شو د ملکي وګړو د قوت نه په امنیت کې بهتره استفاده وکولای شو.
ښاغلی احمدزي وروسته له هغه د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د امنیت په خوندي کولو کې د خلکو منسجم کول او راټولول مطرح کړل چې د هرات د جنو وکیلانو په وینا یو شمیر عامو افغانانو د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په یو بېسار اقدام کې له امنیتي ځواکونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. په ولسي جرګه کې د هرات استازي سالم محمد سلجوقي وایي
مسؤلین امنیتي ولا تیرات
د هرات ولایت مسؤلین تر هغه چې وسلوالو د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي نه و مال کابل هغوی خبر کړل. په بازار او کوڅو کې زیات شمېر ځوانان دفاع ته چمتو وه. داسې یو میکانیزم نشته چې له دې انرژۍ استفاده وکړي. ساعت وروسته سرتیرو وسلوالو له ولسوالۍ بېرته وشړل.
د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې اکثرو وکیلانو د امنیت په برخه کې د ملي وحدت حکومت په کړنلارې انتقاد وکړ. د دې جرګې بلغړی رنگینه کارګر وایي چې د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ ده.
امنیت چې د هیوادوالو اساسي حق دی، ولسمشر به کله د هغه لژمنو سره سم ملت ته ازموینه ورکوي، نو د ملي وحدت له حکومت څخه څوک راضي دی؟
وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ د هرات ولایت د غوریان په ولسوالۍ حمله وکړه چې د څو ساعتونو لپاره یې د یادې ولسوالۍ ودانۍ په خپل کنټرول کې راوسته، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې یو ځل بیا د ولسوالۍ ودانۍ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په شپه د امنیتي ځواکونو د محصلینو غونډې ته په وینا کې وویل چې د هیواد په ساتنه کې به یوه شیبه غفلت هم ونه کړي.
موږ به تر یوې مودې چې انشاءالله ډېره لنډه به وي شاید د غورماچ، موساکلا او کندوز په څېر له ستونزو سره مخامخ شو، خو د هیواد په دفاع کې به یوه شیبه هم غفلت او ټګي ونه کړو او نه به هم فرصت شاته واچوو.
وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په افغان حکومت باندې خپلو حملو ته زور ورکړی چې له امله یې یو شمېر سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت دې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې اساسي اقدامات وکړي او افغان امنیتي ځواکونه څه ډول چې لازمه ده تقویه کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اندیښنې مو د امنیت په اړه واورېدې. خبره د امنیت د سیمې او نړۍ هیوادونو له تروریزم سره د سیمې همکاري په برخه کې په عملی توګه له افغانستان سره خپل همکاري پیل کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د نړۍ سترو هیوادونو امریکا، روسیه، هند او چین ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې جدي همکاري کوي او په دې برخه کې افغانستان یوازې نه پرېږدي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د نړۍ او سیمې دا هیوادونه پر پاکستان اغیز لري او همدای وخت دی چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د پټن ځایونو په لمزه وړلو کې پر اسلام آباد فشار راوستل سي. تفصیل بالا صفي الله تنفیز خور.
د تروریزم په لمنځه وړلو کې له پاکستانه چې د دې پدیدې د پیدایښت ځای بلل کیږي د افغان حکومت تمش کېدلی او اوس وخت په دې کار کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرسته لټوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دې اجماع کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شامل دي او ژمنه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. خو دا لا معلومه نه ده چې د امریکا، هند، چین او روسیې په شمول د نړۍ او سیمې دا هیوادونه چې د افغان حکومت په دې اجماع کې سره ټول دي څه وخت د تروریزم لمنځه وړلو ته لستوڼي بډ وهي. د جمهور رئیس اشرف غني د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي رډیو ته وویل چې دغه هیوادونو په یاده برخه کې خپل همکاري پیل کړي او د همکاري روسیې ته د افغان ولسمشر تر سفر وروسته پیل شوې ده. خغلی هاشمی وایي تروریستي ډلې چې افغانستان ته ننوځي او غواړي چې زموږ له خاورې د سیمې د هیوادونو واکمنۍ تخریب کړي هدفونه یې له افغانستانه اوړي. د مثال په توګه چین یادولی شو. کله چې موږ له اجماع یادونه کوو ډېرو هیوادونو د افغانستان په دریځ ځان پوه کړی او د افغانستان رښتینولي درک کړې ده. جمهور رئیس غنی څو وار له تروریزم سره د مبارزې په خاطر د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اجماع ټینګار کړی او تېره ورځ یې هم یادونه کړې چې له پاکستانه پرته په دې اجماع کې شامل هیوادونه په دې کار کې له افغان حکومت سره یو ځای شوي دي. سره له دې چې پاکستان هم له تروریزم سره په مبارزه کې په دې اجماع کې شامل دی او سیمه ییز سیالان هم د دې ډلې غړیتوب لري، د کارپوهانو په باور کې د تروریزم د تمویل په اصلي هیواد فشار را نه وستل شي نو ان دا سیمه ییز او نړیوالې هڅې هم له ننګونو سره مخ کېدای شي. یو افغان کارپو ډاکټر سردار محمد رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شرایط داسې دي چې کېدای شي هیلې ولرو چې په پاکستان باندې د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه واقع واوسي، د دې لپاره چې لږ تر لږه د افغانستان له سولې سره په همکاري کې جدي واوسي. آن دا چې د منځني ختیځ او د افغانستان مسلې اوس جدي شوي او دا کولای شي چې ځینې فکرونه دې ته بدل کړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د سیالانو څخه ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید پاکستان ته د امریکا د مرستو بندیدل مستند نړیوالو ته وښیي چې امریکا هم د تروریستانو په وړاندې د پاکستان په سیاستونو باور نه لري. له دې مخکې هم د تروریزم په لمنځه وړلو کې د پاکستان سیاست دوه رنګه بلل شوی و او په دې ټینګار کې ده چې باید نړیوال په دې برخه کې له افغان حکومت سره جدي همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. که چېرې تاسو انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او مطلب مو ولولئ په تاسو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس مې بلې اداري موضوع ته ورځو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو په ادارو کې په دریو برخو لکه استخدام، تدارکات او اداري بهیر کې پراخ فساد شته. د کمیټې نن د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د خپلو ارزونو راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلي چې یو شمېر کړیو او سیاسي اهدافو ته د رسیدو لپاره په دغې ادارې کې خپل کسان ګمارلي دي. جزئیات په لقسم سلام څخه وره.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ تر ډیره د سیاسي ملحوظاتو له امله ځنډیدلې ده. دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د فساد په اړه د خپلو موندنو راپور خبریالانو ته وړاندې کړ چې پکې راغلي یوازې په دغه اداره کې 80% کسان له غیر قانوني لارو استخدام شوي دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې اجرایي رئیس ډاکټر راشد بهروز خبریالانو ته وویل چې بیلابیلو کړیو هڅې کړي څو په دغه ادارې کې د خپلو کسانو په ځای پر ځای کولو سره خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي.
تقریبا ټولو سیاسي او د قدرت اړخونو خپله ګټه لیدله او کوښښ یې کړی څو خپل کسان پکې ځای پر ځای کړي چې دغه ته د سیاسي کړیو او افرادو ګټه مطرح وه.
ښاغلی بهروز زیاته کړی چې د اوسنیو پخواني حکومتونو ټولنو ولسو لوړپوړو غړو د پارلمان ځینو وکیلانو او نورو نفوذ لرونکو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې خپل کسان ګمارلی دي. خدای روښانه نه کړه چې دا کوم کسان او یا ډلې دي. ده زیاته کړه چې د دې ټولو غیر قانوني استخدام شوو کسانو لست د خپلو موندنو له نتیجو سره یو ځای ولسمشر ته استولی دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې د موندنو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ادارې لپاره د تجهیزاتو د اخیستلو په هدف له جی ټي آر کمپنۍ سره د 101 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد سوی چې په دغه قرارداد کې هم د فساد قوي احتمال سته. خو دا معلومه نه ده چې په دغه قرارداد کې د فساد اندازه څومره ده. دغې کمیټې همداراز د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې قانوني خلاو ته اشاره وکړه چې له مخې یې بهرني وګړي کولی سي په اسانۍ سره افغاني تذکرې ترلاسه کړي. ټاکل سوی وه چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ 3 کاله مخکې پیل سي، خو د بېلابېلو عواملو په خاطر دا بهیر پیل نه سو. وروستی ځل حکومت ویل چې د اسد یا زمري په 28مه به دا لړۍ پیل کړي، خو په تذکرو کې د افغان کلمې پر سر لانجه رامنځته سوه او د دغې کلمې د راوستلو په پلوي په کابل او ځینو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. تر دې وروسته جمهور ریاست دغه بهیر د ځنډ خبر ورکړ او د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دې ستونزې د هواري لپاره له بېلابېلو کړیو سره سلا مشورې پیل کړي دي. اخوا د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې د بشري منابعو مسؤلان حاضر نه سول، څو په دغه څانګه کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. خو د دغه ادارې د وګړو د ثبت برخې مسؤل ازمري باهر ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د تذکرو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر د سیاسي اجماع نتیجه دوی ته نه ده رسېدلې او په دې اړه د ولسمشر حکم ته انتظار باسي.
دغه نوي تحولات چې راغی هغه د ولسمشر د هدایت په اساس باید یو سیاسي اجماع پیل شي چې هغه د ولسمشر لخوا پیل شوی ده او دا اجماع تر اوسه داسې اټکل کیږي چې دوام لري. نو تر اوسه پورې موږ منتظر یو چې څه وخت موږ ته د ولسمشر لخوا د دغه پروسې د پیل
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې مسؤلان ټینګار کوي چې حکومت سره له دې چې باید د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره او سیستم کې جدي اصلاحات راولي، باید دغه بهیر د ګړندي کولو لپاره هم هڅې وکړي. له دې سره کارپوهانه او د ملي شورا غړي هم ټینګار کوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش له اداري فساد سره د مبارزې او د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر ارزښت لري او حکومت باید دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي.
خبری مجله له ازادي راډیو اوري. نړیوال بانک د افغانستان د مالی وزارت سره د 2.5 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې چې د افغانستان په مواصلاتي لارو به لګول کېږي. دا چې افغان حکومت په لدی مرستو څنګه کار اخلي زموږ همکار اجملان دا پوښتنه د یوې ملکې په سر کې د مالی وزارت له ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي څخه کړې ده.
دغه پیسې به په افغانستان کې د هندوکش د غرونو د لړۍ د مواصلاتي سړکونو د خوالې په موخه په مصرف رسول کېږي. د دغه پیسو په نتیجه کې به د کابل بغلان سړک جوړیږي او د تر څنګ د سالنګونو په برخه کې هم یعنی سالنګ لار هم د دغه پیسو له لارې رغول کېږي او جوړیږي تر څو موږ وکړای شو چې دی مواصلاتو په برخه کې د شته ستونزو څخه خلاص وو او په دې برخه کې خلکو ته سوداګرو ته په مجموع کې ټولو هیوادوالو ته سهولت رامنځته شو.
دا راته ووایه چې دغه پیسې چې نړیوال بانک مرسته کوي یا ژمنه کړې ده دا به د افغانستان د بودیجې له مخې لګول کېږي او کنه نړیوال بانک به د خپلو خاصو چینلونو او لارو لارې لګوي؟
خوشبختانه دغه پیسې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کېږي او دا به د افغانستان په بودیجه کې شاملېږي او د بودیجې له لارې به په مصرف رسول کېږي. هم د بامیان او د بغلان د سړک د جوړولو په برخه کې او هم د سالنګونو په برخه کې. تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیوال بانک د راتلونکو 3 کلونو لپاره د افغان حکومت سره د 6 ډالرو ژمنه کړې وه. دغه 250 میلیونه ډالره چې ده د هماغو 600 میلیونه ډالرو یوه برخه ده.
دا راته ووایه چې دغه چې دا پیسې به د هندوکش د غرونو په شاوخوا کې په مواصلاتي لارو لګول کېږي، دا لومړیتوب د افغان حکومت لومړیتوب دی او کنان د نړیوال بانک له شرایطو نه دی؟
ګوره دا کومې مرستې چې د افغانستان سره صورت نیسي که نن صورت نیسي ترسره کېږي یا سبا ترسره کېږي دا مشروط مرستې دي. نړیوال ټولنه یا نړیوال بانک خپل شرایط لري، بل مقابل افغان حکومت خپل شرایط لري. زمونږ شرایط دا ده چې د افغانستان سره چې کومه مرسته کېږي باید د افغانستان یا د افغان حکومت د لومړیتوبونو پر اساس په پام کې ونیول شي. او بله مهمه مسله دا ده چې پیسې باید د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف ورسول شي. بل مقابل نړیواله ټولنه هم خپل شرایط لري. د نړیوالې ټولنې شرایط دا دي چې افغان حکومت چې کوم تعهد کوم ژمنه کوي د یاد تعهد یا د ژمنې د اجرا گزارش به دوی ته وړاندې کوي. نو دته موږ یو دو طرفه لاره یا جاده ویلی سو چې موږ ځان ته شرایط لرو او هغوی ځان ته شرایط لري. د افغانستان د مالیې وزارت د تل په شان هڅه کوي چې د مرستو څخه په اعظمي توګه استفاده وسي، د مرستو مؤثریت او مثمریت په پام کې وساتل شي او دا پیسې په هغو برخو کې په مصرف ورسول شي چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی و چې وایي نړیوال بانک د افغانستان د مالی وزارت سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. اوس هم ورګرځو یوې ټولنیزې ستونزې ته. په کندز ښار کې 15 ورځنۍ جګړې عام خلک ډیر متضرر کړي دي او اوسمهال د دې ښار ډیری اوسیدونکي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کندز ښار د باغ شرکت سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې پاته وه او جګړې ډیر ځورولې دي او دا مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي. د دوی غوښتنه دا ده چې دولت او همدارنګه مرسته کوونکي موسسې باید بشري مرستې ورسره وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوي. د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په دې ښار کې د جګړې له کبله نورو ولایتونو ته مهاجر شوي وو. همدارنګه یو زیات شمېر خلک د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې بند پاتې وو خو تر اوسه پورې ورسره اړینې مرستې نه دي شوي. د نوموړي ښار د باغ شرکت سیمې د ګجرو قوم یو شمېر کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې پاتې وو. همدارنګه جګړې ډېر ورولې دي او اوس مهال ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د باغ شرکت سیمه د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او له ښار څخه 2 کیلومتره فاصله لري. د ګجرو قوم څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې داسې بیان کړې.
زموږ په باغ شرکت کې پراته یو او یوه میاشت یا څلوېښت ورځې خو داسې محاصره وو چې بېخي وتلی نه شو. موږ د وتلو کومه خواته لاره نه درلوده. که موږ د وتلو لاره درلوده په تخار کې کم جوړ شوی دی، په مزار کې جوړ شوی دی، خلکو ته کومکونه ورکول که خود موږ دغه امکانات نه وو چې موږ دغه ځاینه وو. موږ ځان په مرګ حساب کوم دغلته پراتو. خلک دي نه سوخت شي لري، نه دي خوراک شي لري. اوس فوري بازي دي خلک دي چې موږ ورته بیگانه چنده ورته کوم دي کوري کونډي صغیران دي خلک چې چنده ورته کوم.
موږ باغ شرکت وسېګو دلته جنگونه دي او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه خو د شل ورځې کې سخت ماسره وو. خلک چرته وته نشي، به کار نشي کولی، چې کار ته دینو بس ثقيله راځي بیرته کورونه باندې نه وځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زمونږ دا غږ دولت ورسوي.
دغه خلک وایي چې لا هم د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو د حملو له ګواښونو سره مواجه دي او هر ورځ په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه وي. خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د نوموړي ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي.
او د دې مچلې وروستی راپور دا دی چې کرملین وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اکتوبر د 20 په ماښام د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته تللی و. دا چې جزئیات یې څه دي له ملالۍ بشیر څخه به واورو.
کرملین روسیې ته د سوریې د ولسمشر تګ کاري سفر بللی دی. د سرچینې په وینا د سوریا او روسیې د ولسمشرانو د خبرو موضوع د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه او په سوریه کې د روسیې د عملیاتو دوام وه. د روسیې دولتي تلویزیون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ترمنځ د غونډې عکسونه خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل د سوریې خلکو له دې مخکې هم له نړیوال تروریزم سره کلونه یوازې مبارزه او قومت کړی دی او ګڼ شمیر زیانونه ورته رسیدلی دي. له دې سره په دې وروستیو کې دغه مبارزه مثبتې پایلې او ښې لاسته راوړنې لري. د پوتین او بشار اسد ترمنځ کتنه په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د دفاع وزارت وویل مسکو او واشنگتن یو موافقه کړی ده چې لمخې به یې د سوریې په هوا کې د یو بل د الوتکو له احتمالي ټکرونو مخه نیول کیږي. د پینټاګون په وینا د موافقې لمخې به دواړو لوري راډیوي څپې جوړوي چې په کارولو سره به یې دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه اړیکې مومي او یوه کاري ډله جوړوي تر څو د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار اسد له خپل روسي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي، که ستاسې اقدامات او پریکړې نه وای، نړیوال تروریزم کولای سو چې د منځني ختیځ له لارې نورو ګڼ شمېر هیوادونو ته وغځېږي. لویدیځ هیوادونه په روسیه تور پورې کوي چې په سوریه کې د بشار اسد پر مخالفینو هوایي حملې کوي، خو روسیه دغه تورونه ردوي او وایي د روسیې د هوایي حملو هدف په سوریه کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې په نقشه کول دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي دا له 2011 کال راهیسې د بشار اسد لومړی سفر دی. د دې سرچینې په وینا د سوریه ولسمشر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته بیرته سوریه ته تللی دی.